د افغان حکومت د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې دي د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودرې. د کندهار د امان ولسوالۍ پرامنی قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خبرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخو کې په زرګونو کسانو په یوې اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تختول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی وه بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدی د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو، د امنیت قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه یې هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر لخوا نن د یو نوي خبر شوی راپور موندنه کوي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان خزو او نجونو تر تاوتریخوالي د جرمونو په قضيو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلي دي. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د خزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضيو ته کتنه شوې چې راپور ورکل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شوو قضيو په اړه څه ډول اجرا کړیو، قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عادلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شوو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یوناما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او اړوندو ادارې امپیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تختول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهار باغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو پکې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغسې وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروایي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشې شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې وې د بلخ چارواکو له دغې پېښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازمي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروسته هڅه وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دوړو خو مرکچان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلې حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشن بی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخوانی ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلی د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونو پای ته رسیدو غږ کړی. اخوا په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازی هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بیه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا زموږ شیان یې په دغه رقم کړي. ته دا کنډبلې ته وګوره، دغه څوک دغه رقم کوي؟ نو په دغه کې دا کوچنیان ماشومان 10 لسنه 4 لسنه یا لپه کښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکوو. دا بم واورې چې د امریکا د سفارت شارزافر راس ویلسن وایي طالبان د 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډیری ملکی مرګ ژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمند او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاتره مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوی اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو په کې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنې نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډله ییزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جماعتونو بمی حملې او لاملې د مشهور ملای امامان وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د دې معلوماتو لمخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشاني په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار د امان ولسوالۍ پرامنی قومندانۍ نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 33 کسانو ته رسیدلی. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 2 دولتي ملکي کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 33 کسانې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولی امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیری، 9 تنه د پولیسو سرتیری او سیمه ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه عمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیش پر وخت له ساحې لیرې و د حمله کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پردې شان وګور، دغه شان په دغه رقم کړی ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه ایاله پکې ده
کشنیان هم څه سره خوښ سوي وو چپیان وو هغه هم بره بوتله دورې ما ته ولته دلې راسه نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه وه ګره سره دغه وه دته مې بیا ژنګ والي ما ته کشنیان ورسوه زه دا هم دلې یم دا شان دغه کوي بیا مې سرخیل هم ژنګ راته والي ولته ورته سرای ته اسرای ده چې رالم دا شان سره ټول کړه نو بیا د دې خلک راله ور په شانو کار مل لري هغه موږ سره تسلیم کوي
د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی دا په تیرو دوونیو کې کندهار کې دوهم موټر بم حمله ده د رواني قوس یا لندې میاشتې پر پنځمه نیټه د کندهار ښار په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولسو پولیسو په ګډون شل کسان ټپیان شوي وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري
د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی دریم ټولګي څخه زده کړې جماعتونو ته انتقالوي له نیوکو سره مخ شوي که څه هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې وو فیروزا عزیزی دا موضوع تعقیب کړی دا و هم د اوسره سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده فیروزا خبرونه تستړي ماشين نور تفصیل لته اورو
مننه د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلانیو خبرولو وروسته په اعلان وکړ چې پریکړه کوي تر څو د خوندۍ او لومړی ټولګي تر دریم جمعتونه البته دا جمعتونه ته انتقال کړی که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبر پاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله شوې باڼه کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته په دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې راپارولې دي زینب موسینی په خپل ټویټر پاڼه کې د غتره د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتل کړی او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي لري تر هغه سره ماشومان بل خو فهیم رسا هم په ټویټر لیکلی چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستنه کړو چې څل کال مخکې وو د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سمیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه له ماشومانو سره البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي دا وایي کچې د پوهنې وزارت دغه خپل پریکړه عملي کینو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او داوی د یادګیری هغه کچې د ګواخ سره مخ کړي رسنه یو هم په دې اړه د البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم پاړه نیو کې کړی دی هشت سو ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلی چې دا تیر ته بیرته ګرځیدنه ده هغه دغه ورسپانې د پوهنې وزارت هغه طرحه ناسنجیده بللې ده بلخوا د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه آریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځیو ته لاسرسی نشته په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت دغه پریکړه په اړه
انتقادونه کوي بلې انسپ ډیر زیاته مننه کوله تاسو دوستانو له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزا عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې لومړی ټولګي تر دریم ټولګي پورې زده کړې جماعتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي یو شمیر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده یو شمیر نورو یې بیا ملاتړ کړی دی او دا یې په هغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه ښوونځي او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغې سیمو کې دا طرحه د دمګړۍ د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یوه حل لاره بللې یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځنګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرون لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 شلم کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوملړ کې شامل شوې ده. دغه جایزه تر راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د راډیو ته ورغلی او په اړه اداري رپورت لري.
د میرمن په نوم دغه رادیو د 2011 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د شذو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياس چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړې محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم دغه رادیو یو کارکونکی وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شذو ته ځنګړي سیوي.
اصلي هدف یعنی میرمن دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګه خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سیاسي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې و ټولو خلکو ته وړاندې کیږي.
اکرام محراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپلو پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
دونه خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ دا اوریدونکو لپاره روغتیاي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود د ستر دي په ځینې سیمو کې او هیوادونه کې هغه وړاندې کیږي، او دوه مخبرونه هم ځانګړې مرکه خبرونه ده چې په ځانګړې مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنګو په خبرونه کې اورسته د شوزو پر بیلابیل مسایلو پر تاوتریخوالی په بدو کې ورکرنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي رادیو د بی پول خبري اعلانو سازمان لخوا د 2000 شلم کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په هغه نوملړ کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې سه دولس خبري اعلان او رسنۍ شامل سي بي چې د رسنۍ د زړورتیا تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې تر لاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمن په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبله په نړیواله کچه سټایل سوي، هله لري چې دغه جایزه به د هغه سخ کار له خاطر تر لاسه کړي چې دی او همکارانو یې سر تر رسولي.
زه امید لرم چې ما هم په خاطر فعالیتای
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا
ولسوالیو خرجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبله څو ځلې په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې تر لاسه کړي. نو موړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شفاعل میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې تر لاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غلاسا د ایرانونه اوري چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوال سولې په اړه د سټاکولم د څیړونو موسسي نن په یو ریپورت کې کړی ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 50% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي و چې ټول ټالې 1.8% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 اراده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا د آزادی رادیو ده. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنه او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ترامپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای شي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي ورسته پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلی دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان